السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوی چې پرون په ژوندۍ باندې خبره سوي نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام کړی د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلې زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره یې د خپل استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یو لومړنی ښوونځي ته ورغلی ده طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پانتونونه هم وتړل د اروپای ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی دغه سازمان پرون په یو خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بللی سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې په کندهار تخار میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې خبریالانو ته ویل شوي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو د ډاډه وکړي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړۍ تنګه شوې او خبریالان په اسانه نشي کولی چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپور ورکونه وکړي ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې درې افغان اتوا په تهران کې د اورلګیدو په پیښه کې مړه شوي دي د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې د یکشنبې په ورځ د تهران د شادآباد د وسپنې په بازار کې وشوه و تنه نور ټپیان شوي دي د اورلګیدو اصلي لامل را هم نه دی څرګند خو ځینواني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو قرغیزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغیز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده د قرغیزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي د مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جباروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي خبر کې راغلی چې په پامیر کې د زړه غاښونو او نسایي ولادي له څانګو سره طبي وسایل مرسته شوې او 155 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرستې ترلاسه کړې دي تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودلی او ویلي دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومانو او میندو ته 4.5 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي د راپورونو له مخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي د پاکستان په نارامه خیبر پښتونخوا ایالت کې د اکتوبر په 14مه لک تر لګه 4 پولیس افسران او 15 وسلوال وژل شول او پولیس افسر چې د نن له څرګندولو یې ډاډه کوله ازادي راډیو ته ویل دا کسان وروسته له هغه وژل شول چې اورپاکو د پولیسو پر مرکز برید وکړ او وروسته له دې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې د دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه د افغانستان په واخ د مخم او بجو شید ازادي رادیو ته صدا ازادي رادیو اونې خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي د اکتوبر 11مه نیټه ملګرو ملتونو د ورځ د نجونو ماشومانو نړیوال ورځ په توګه هنو مولیده د سازمان په 2011 کال کې د دسمبر په 19مه په خپل عمومي اسمبله کې د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو د نړیوال ورځ په توګه مولیده ها ویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بیلابیل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي خو دا ورځ آیا په افغانستان کې منزل کیږي کنه هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کېږي چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې تر شپږم ټولګي پورته درس وایي. آیا د دوی راتلونکي په اړه تصامیم یا پریکړې نیول شوي دي تر چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟ د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ آیا دغه درې کال به جبران شي که نشي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه کوړې نجونې د هغه کې پیغلې نجونې دي یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوخت دي، د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پریکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي، او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوې ده، د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګیا میل د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلی روګل افغان، مدني فعاله اغلی اوسنا روفي، او ورسره له شپږم ټولګي فارغه سناسپی به موږ سره په خبرونه کې وي. له دوی سره به موږ خپل پښتني شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو تر څو په افغانستان کې د وړو نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې مؤثر تم شي، دوی سره به خپل خبرونه ته ادامه ورکړو. خو سم موږ سره د ټلیفون پر کرښې د ښځو د حقونو فعاله او لیکوال اغلی اوګیا میل وصل شوی ده. سلامونه اغلی میل، وخت مو په خیر. هیله ده چې ښه به وي. بس بل تاسو پیل کړم، دا چې په افغانستان کې 11 د اکتوبر ورځ تیره شوې ده، هلته په افغانستان کې دغه ورځ څنګه تیره شوه؟ آیا د نجونو د حقونو په برخه کې چې دغه ورځ نومول شوې ده، له دې ورځې په افغانستان کې نمانځ غونډه وشوه که نه؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خوږو اورېدونکو ته. باید ووایم چې 11 اکتوبر چې د نجونو د ورځ په نامه نومول شوې وه، متاسفانه یادونه ونه شوه، چا یادم نه کړه، د چا په یادم نه و، اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه. یعنې څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید دلوده وي، او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي، متاسفانه چې محروم دي. او په هر رقم چې وي، یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي، هغه به څوک مکتب کې هم شامله نه شي. ځکه وایي دا نیمګړی تعلیم به دې څه په کار راځي. همدا اوس جنکۍ چې څلورم کې دي، پنځم کې دي او ششپږم ته ځي، د هغوی حالت، د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي، دومره روحیات یې مات شوي دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم، بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي، بیا به څنګه کېږي؟ رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه، او اندېښنې لري، ناهیلې دي، خپل راتلونکي ښه نه ګوري. ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي، د دې تحصیل نیمګړی شول، هغوی تاس باور وکړي چې په افغانستان کې په رنګارنګ روسي ناروغیو حتی خودکشیګانې وشوي. نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې، غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل، اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري، دا خو امکانات نه لري، غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي. او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي. اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته، هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي، او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي، همدغسې چې کله ستر کېږي، کله د تعلیم د داخلېدو دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي. یعنی یو تعداد کم روښان فکر دي، هغوی خو بیا فرق کوي، اما په زموږ په لورې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شل کلونو کې یو څه تغیرات راغلي او څه کار وشو، خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی باید مکتب ته لاړ شي او دوی بس چې دا څه سر وچت یو عمرې پیغلتوب ته ورسېږي. زرې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دی باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي، همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، به دوی عواقب څه وي، د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي. پر دې خپرونه به هم البته په دې موضوع به هم تاسو سره بحث ادامه ورکړم. اوس هم ورځو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي هم موږ سره وصله شوې ده. سلامونه تاسو ته، په خیر راغلی خپرونې ته. اغلی روفي، انجونو اساسي حقونو په تړاو باندې کوم تاسو غږیږو چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید ووایو چې متاسفانه په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسي، داسې یو پالیسي نو چې واقعا د انجونو لپاره کار کړی اوسي، او د دې شاید موږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت، جمهوري حکومت په افغانستان کې حکومت وکړ، دوی کولای شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او انجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په همغه وخت کې ول شوی و چې ډیری مکاتب خیالي دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل، مګم هغه مکاتب ټولی خیالي و. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالي ډول په افغانستان کې موجود و، د ټولو کمښت همدا انجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي. او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم دی، ځکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت ته لاړم، هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسېدلې، هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعده و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. ولی دلیل داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و، نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل سره مرسته کولی چې انجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس او وخت راغلی دی او انجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلی روغل افغان موږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خرق لاس خبرونه ته. تاسو سره به بس ادامه ورکړم. هغه ده چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې وازل شپږم ټولګي فارغې کېدې نه شي کولای چې شپږم ټولګي پورته دوی خپل زده کړې ادامه ورکړي. حال دا چې 12 اکتوبر هغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې، خو په افغانستان کې انجونې نشي کولی چې لشپګل ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې، ځکه درې کاله له زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغېز کوي؟
اغلی احمدزی، زه تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته، ستاسو میلمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې دننه معزلې فوق العاده ډیرې دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معزلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کال کې نه، بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معزله حکومتو او همدارنګ سیاسیونو او دارنګ احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات ارزه کی چې دا خدمات کلی باندو ته، کلو ته، ولایاتو ته، لری پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپټ یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغاني جامعې په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د سواد نه به بهره پاته و. یوازې شزه نه بلکې نارینه هم شزه په جمع کې ټولنه یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علی دار المانویلنو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د شزو نجونو ته، بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤلینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا وه چې کورنۍ څومره د دوی د فهم آگاهی کچه په کم سطح ده، د هغه په سطح خپل لونې هم هغه امکانات چې دولتي ورته اماده وه، کم لږ ډېر په یو ولایت کې یوه یا دوې لیسې د نجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په اغه رون اندی او فهم اگای پر تعلق درلوده چې خپل انجلی کم طرف ته ور سوق او پشتیبانی. نو په جام کې زه خپل خبري داسې راټولولای سم چې د افغانستان د پاره مسؤلین سیاسيونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دی شي کیسی همی اغه ډیر ستی او ډیر محدود و. بنان اوس چې دا درې کال کې طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو په چوکاټ کې راغلی دی، لا هم زیات پر دې مسله باندې د شوزو ډیر فشار راغلی دی، راوستل شوی دی پر شوزو باندې، باوجود چې څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کېږي، مګر څه چې سړی بیا په خپله محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني، تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي، مګر نور مسائل دومره ډېر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي، بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کم ملحوظات وجود لري په دې هم موږ پوهیږو، موږ کولای سو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو. ولې دلته د نجونو دپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي. مکاتب او لیسې او تعمیرونه یې په د مدرسي مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کم نصاب لاندې تدریس کیږي او کم خواته دا ځوان او د ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي، دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي. د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري، بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده، او معلومه نه ده چې کمی خواته دوی روان دي، کمه پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسایلو په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رڼا ستراتیژي معلومه نه ده. بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړله هغه کیږي. دلته ستاسو میلمنې د موضوع د کلتور یا انانات یاد کړله، کلتور او انانات هر څه تغیر پذیر دي، مګر چې شرایط ترته آماده سي. وخت چې مسؤلین دا شرایط نه انسي آماده کولای، طبعا موږ به د شپږم قرن او د اتلسیم نو نسیمی پیری په چوکاټو کې پاتیږو، بلکې کار نه دی ورته سوی.
ډېره زیاته مننه. مننه درنو لیدونکو اوریدونکو خبرونه کی را سره لاشپاګم ټولګي و فارغ زده کوونکي هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودلی شي په داسې شرایطو کې چې هر نجلۍ خپل ځان لپاره هیلې او ارمانونه لري تر څو خراتلونکي خپل ځان لپاره جوړ کړي. بیا دوی چې لاشپاګم ټولګي فارغي واقع هیلې نیمګړي پاتې کی چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړې وکړي لا غیر ورسته لوړې زده کړې ولري د دوی احساس به څه وي. را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان صاحب وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل بوختونه تایدمه ورکړو او لدی څخه به پوښتو چې سنا جان کله چې لشبګم ټولګي فارغ شوي یا لزاکر څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولې.
سلام تاسو ته لیدن کاوریدن کتاب ملمنو ته.
علیکم سلام مهرباني سنا جانی.
زه کله چې مکتب نه فارغ ایدل مې اړش پیغام سره نه زه ډیر اوس اوریدل مې ځکه چې موږ نن نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. حتی ما اوس انفینو مې کله چې اړش پیغام سره نه فارغ ایدل موږ حتی وژړل ځکه چې خوانځي درې زمون پر مخ باندې شول او موږ نشو کولای چې خوانځي ته لاړ شو.
بله بله اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړئ یا لاړ شئ خوندوی ته دا چې اوس زده کړې لري پاتې سوی به څومره ستاسو پر روان باندې اغیز کړی د ذکر د هرې زکون کې ارمان دی چې غوښ کول خپل زده کړې ته ادامه ورکړي او یو په خې فضا کې د درس دی وایي ستاسو پر روان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی.
زما پروان باندې یا ذهن باندې دا تر ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کې یم چې ما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه. زه به خپل هیله ته ورسېږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کوم کارون باندې بوختي هستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مسؤلیت نه لرم.
بله بله سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتنو ته ادامه ورکړم چې مته ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چې هلته مکاتب او خوانځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پورې درس ویل دی پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکړم. اغلی امیل ډیر شمېر موارد ته په نننۍ خبرونه کې اشاره شوې ده کومه تاسو را وګرځیږو دمدغه انجونو پر زکریس بهیر باندې وغږیږو ډیر شمېر انجونې دي چې دوی په کورونو ناسي دي یاغوی له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي نه دي. مونږ یوازې ډېر محدود انجونې په دغه درې کلونو کې درلودلې چې هغوی له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي. که په همدغه شکل روان اوسېږو د انجونو برخلیک د انجونو راتلونکی به څه کېږي ځکه یوازې سره شپږ هم ټولګي پورې انجونې کولی شي چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
متاسفانه تعلیم د سنې ده که څو کاله ځان راشي څو وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی. حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خوستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېر زیات سخت ده. او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم سنس کې چې دي طبعاً دا زی دولس کلانه یو څو کاله نور پکې واچوو نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه حاکم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا کس خوښه وي که نه وي بس مېږه ته یې ورکوي. او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصله نو نه غواړي دی دا فرصت بیا بالکل لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره مغواړي بیا نش کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستي زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي. دوی هغه واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشته ترسيږي هغه کولای شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه اله چې لري هغه ته ورسيږي په هغه کې او ځان مخکې کې او علم پوها پکې ترلاسه کړي خپل ځان د پاره خپل ټولنې د پاره کورنۍ د پاره هیواد د پاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هر پیغله هر چلکی د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان ویلي امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونه کې وو مونږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل ته د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه ته هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي هغه بېلې د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړی شي ناممکنه ده چې دوی خپل هیلو ته ورسیږي ځکه هغه کسان دپاره هغه جنسوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځین د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت ګڼي چې مونږ اوس د دې وړتیا لرو د دې توانایي لرو چې خپل ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو کار وکړو او خپل اولادونه وروزو هغه ښځه چې تعلیم یې کړې لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي دا څېړنه شوي چې شپږ نسل کولی شي باسواده کړي نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي هغه خو یو کس دی مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي هغه نو کله چې دا فرصت ترې اخیستل کېږي نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي نن خو مونږ دا نه محسوسوو ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي د تېر وختونو کې چې فرصت مساعد وو او جنکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي خزی د پاره دا فرصت وو او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي هلته به نه ډاکټر وي ښځه نه به معلم وي نه به هغه ځایونو کې چې ډېر ضروري ده چې باید ښځې وي مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومیټریک دا شیان کو نو ښځې همدسته وکتل ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده په دې کې هر وخت یعنی ښځې د ښځو دپاره یې کومکونه کړي دي د نارینهو دپاره نارینه د مجبور شوي دي اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې دپاره کومک وکړي ځکه یوه ښځه یو ښځه ډېر ښه درک کولی شي هغه په ډېر اسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي دا ډېر د درد خبره ده دې سره سیاسي چلند د تعلیم سره بیا د جنکیو تعلیم سره حتی اوس د نارینهو د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی ډېر بل لوري ته روان دی او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کېږي هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز دی هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي، لکه جاپان، لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي، نو هغوی ټول فکر ټول امکانات یې په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي، ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي، ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي، ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي، خپل د وطن ګټې ورته مهم وي، انسان سره محبت وکړي، یو بل سره دوی تحمل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. متاسفانه دا شیان په دې وطن کې چسلن لیدل کېږي نه، ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې دغه شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي، که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راوخلو. بله، درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړي. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاده شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پاتې کېږي، له خپل حقونو وروسته پاتې کېږي، له کورنۍ اړخه که پرې وغږېږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که نجونه یو جلی په کور کې پات کېږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګونو تاسو ته معلوم دي، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دغو نجونو په مقابل؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادي بنسټونه زما آواز لري؟
مهرباني شته د آواز مو.
د اقتصادي بنسټونه د په سیاسي لحاظ، په دولتي لحاظ، د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څه وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څه کم راغلي دي، هر د دې په عوض کې چې تعلیم، تحصیل او نور اړخو ته ټولنې توجه وسي، دلته یوه د نساء د سورې درېمه آیا چې د څلور نکاحو تړل دي، هغو ته ډېره پاملرنه سوې ده، د دې په عوض کې چې د اولاد تربیې ته، د کورنۍ اقتصاد ته، واحد یو واحد کورنۍ ارتباط ته، چې هغه یو ښځه او یو نارینه حق دی چې دغه محصول د دوی بچیان کېږي، هغې ته توجه وسي، د تعلیم او تربیې او د اقتصاد د لوړتیا تلاشونه وسي، د کورنۍ دې ته توجه سوې ده چې دا د اسلام ماته څو نکاوې جایز کړي دي، په هغه طرف ته روان دي. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعا امې په رواني، امې په معنوي او مادي تاثیرات.
اوس اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمې پېړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي، مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولي، مباح یې نه بولي، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه شاپاکه ټولنې د جاهلیت د ټولنې په دوره کې حکم سوی دي، د حل لارې ورته پیدا سوي دي، دوی په یوویشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي. یعنی هېڅ هغې په یو زر څلور سوه کال کې دی نه ویني. مهمه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یوه نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران په هر دوره کې یوازې ما ته یې توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلی سم، زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبولی کمه، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی، بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي. نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولای شي، هم پر معنویاتو او پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوالاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای، بنا دا خپله فرصتي، دا خپله عقده ده، دا خپله پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسو وینئ په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالي دا ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کداسي وایم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. درنو لیدونکو وریدونکو اوس هم ورځو د ټلیفون پر کرخه زموږ وریدونکو موږ سره وصل شوي دي، د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
هلو، السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکې هله احمد زی خورتا ته ملمنو ته او ټول وریدونکو ته د ازادي ټیم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پښتنه لری شریکولای سي.
نظر خو بزه څلور موضوعګانې تاسو ته وایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښي ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده. دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپله تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپله په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالداره سړی د خارج ملک نه راشي نو په میهمانخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړو، نور ښه وخت ته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم موږ سره د ټلیفون پر کرښه شتدل دي، څه خبره مو پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تر باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هدا تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه.
مهرباني.
مننه سلام ملمنو ته ما خورجانی لکه دا خوند چې اشاره وته وکړه چې مثال په کم سن کې دا خوند ودی احمدی خوري په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اساس سره خورجانی کزنی بندیزونه لګیدلې دي پر خوند باندې لکه مثال د خبرې د پانتونو ده دا غوښتل مثال څنګه پانتونو باندې دي نو خورجانی دغه سي پرمختي هم راغلي دي ګوري مخکې موږ وکټل په تیر حکومت کې خورجانی د میراث حق خوند ته نو وکړ چې د اسلامي امارات پر اساس سره الحمدلله غدا میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي خپل حق او حقوق ورسېږي همداسې یو سړی به راولاد په خورجانی قتل به وکړي قرباني به یا لور و یا د خور و د نیکمرغه د اسلامي امارات تر اساس سره خورجانی هغه بدبختي د منځ ته لیدي بعد موږ هغه پرمختګونه د نظر سوونه کاغه خورجانی نظر هغه مثال د خبرې د څه دغه نظر نه شریک نه خورجانی منفي داسې نظر باید خورجانی په ورسني سړی شریک چې هغه کایت مثال د خبرې وایي او تاسو د کم سند خورجانی د کم سند ودونه خودن ته ځنه په منډه کېم ډیر دي نو د بعد مرغه بعد وامه چې دا ډیر بد پیل لري تو تام څه کړو کې خپل کوشنی لور مثال د خبرې د ډیر لسکال او تور لسکال انجلی ډیر اولاست د پیسو په مقابل کې چې په تو کال او دا بیا کال سړی توار کې دا ظلم دی مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره نو ما دا د خون څخه غوښتنه لري چې مثال د خبرې سره کم کولای شي چې دا خلک ټکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجان کم شي.
بله مننه ډیر زیات مننه خو وخت ولري تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسلیتونو باندې به هم کېږي کته زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل ورغو شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیا هم ک په کم عمر کې انجونی ودی کې دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالی څومره ډیر دل شي دوی د ژوند د تریخوالی په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلې سي دا بل أغلی فی پښتنه وکړه مغلی رو فی رښتیا هم ک په کم عمر کې انجونی ودی دلته به کورنۍ ته تریخوالی څومره سره ډیرېږي.
بیان سلام په دې برخه کې باید وای چې کله چې نجونه په وړې سنونه ودیږي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ ځینې وخت البته ډیری وخت باندې ظلم وسیږي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پوهیږي چې همدغه کور کار یا مسؤلیت څه رقم واخلي څه رقم مخته ایسي او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول د یو لویه کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیری فامیلونه د لس نفره یا کینم ډیر فامیلو سیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې دریتیا لس کلنه یا شپارس کلنه یا تلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم دی روسي ځکه چې منجونه په وړې سن خپل اول نه پیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بل خوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونه خپل ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډیری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونه په ډیر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونې په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن ته لپاره ډیر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید وده شي په وړې سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپل زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن وده شي او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړې سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډیر ستونزې هغې ته خلقوي او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهیږي چې خپل اولاد څه رقم سره رقم ورته تعلیم وکړي څه رقم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپله یو وړه نجلۍ ده یو سن نه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه. را سره په خبرونه کې زمونږه مزدکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شو د لوی څه خبرو پختو زمونږه بس به اتمن اوریدلې چې کله ل زکرو انجونې پاتې کیږي بیا د کورونو نظریات د ټولین نظریات د په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې اتصاپې و خپل زکرون کو نور هم سنفیانو سره په تماس کې پاتې شو د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو. سنه جانې تا سره نور هم سنفیان په تماس کې دي ته ور سره خبرې کوي چې اغه وي څه وي کله شپږم ټولګي فرقی شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي دا څه کوم نظریات تاسو سره شریک سي خپل هم سنفین او هغه جون چې تاسو سره پیو ټولګي کې وي
او زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسې کې دي او ځینې په کور سره سره دي هغه زما په شان په کور ناشته دي ځینې کور سره دي او مدرسو ته دي خو زما په شان په کور ناشته دي او ډیر خفه دي د دې لپاره چې مکتبونه بندې او نشي کولای چې مکتبونه تلاړي شي.
bale بس هله جن وړاندې دوه ویل چې هله دې درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړې زکړې ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي فعلاً په کور کې څه کوي هم د خپل نارمل زکړې ته د دمار کړې د په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هله په تړاو باندې او څومره امیدوارې چې ورځ به وشي چې ته اوس کولای چې خپل زکړې ته دمار کړې دغه کوم بارخه چې ته غواړې پکې زکړې وکړې لوړې زکړې پکې وکړې بل اخره ته به توا به تبه ورسېږي.
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه نشر په کور کې شتره هغه مطالعه کوم دا غي نه د مکتب کتابونه نه غیر نور کتابونه هم نشر شتره هغه مطالعه کوم او نور کتابونه نشر شتره هغه مطالعه کوم او هیله مې ده چې ډاکټر راشم.
ډیر ښه بیا به هم تاسو سره خپل خبرو ته ادامه ورکوم. خدای دې چې خپلې هیلې ته ورسیږي. درنو لیدونکو واوریدونکو د ټلیفون پر کرخه بیا هم زموږ اوریدونکو شته چې د نننۍ موضوع په اړه باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته یې خپل پوښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه وخت مو بخیر مهرباني. بله مهرباني.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه تاسو په اړه کوم زستاسو د یمې اوریدونکو.
بله بله.
او ټلیفون کوم کوم موږ روښتیا هم د افغانستان په نورمونو باندې دې دې موږ په ټول خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاص شي او جاری شي او دې ته باید په هنتونونو او مکاتب خلاص شي. خو البته طالبان وعده کړی ده ولو که دا یې څه وزن لیده بیا هم امید شته نه امید نه ده ښه امید ښه ده خدای دې وکړي. نو دا یو مهم پرابلم ده او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو په ویدي دا یو مشکل شته دا هیڅوک پر دې بیان دي باید پر دې حقیقت سترګې پوشېنې کړي. نور ښځې په کارو کې اوس هم شته په وزارتو کې شته په ریاستو کې شته په نورو داسې طبي مراکزو کې شته او دوی کارونه هم کوي په پولیسو کې هم شته. خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي. او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي سي او دی روښته هم په داخل کې به محرمه ګرځیدای شي. دا غلطي خبرې دي موږ په دې شارو کې شې وینو چې دې به له محرمه په سوداګر کې سوداوي کوي ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټول شارو کې ګرځي. البته په خارج کې دی شرعي حق ورته یو شی د 2 کیلومتر کې کدی لري تلې دی خو نه خامخا سفر کې باید محرم سره موجود دي. نو ان شاء الله خدای ته امید سره چې دې کارونه هم خدای برابر کړي. او موږ له محترم ملمنو څخه د پښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پانانې غورځنګ د دې په حق له ځخ پورته کوي دې ته دې په کوم نظر ګوري آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې واس او بل دې په لرو پروتو سیمو کې نرمونو ته څه پیغام لري هغه خو نه ده. بیا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جوني هم ځي دینی مدارس دی پر مخ باندې خلاص دی ولو که په شارو کې دی که په خارج په صحراو کې دی دغه د پاره دی څه پیغام ده مننه
ډیره زیاته تاسو نه هم مننه ورځو خپل بل اوریدونکو ته چې هغوی څه نظر لري سلامونه وخت مو بخیر بله زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات موږ سره شریک کړل ورځو د نړیوالو مسؤلیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه دغه ورځ د دوی لوري د ملګرو ملتونو لوري د وړو نجونو په نوم باندې نومول شوی داسې بیا دوی په افغانستان کې د وړو نجونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو اغله مل د نړیوالو مسؤلیتونو ته دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنیو نجونو په مقابل کې خپل مسؤلیتونه سرته رسولي دي
متاسفانه چې ما ګیله خدا غوښنې کیږي غوښ باید په دې برخه کې جدي یو حساب کتاب دوی سره به کړی وي ځکه درې کال د سلورم کال دا ډېر اوږد عمر دی د تعلیم د پاره دا جهان په خپل یونسکو پوهېږي چې یوه برخه یې د تعلیمي برخې ده چې هغه یې پر مخ وړي په خپله ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم دغه اساسي حق په ټول نړۍ کې هغوی باید په دې برخه کې ډېر زیات نه یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یوه څانګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي مګر هغوی داسې فشار یې را نه وړ دغسې یو کار یې ونه کړ داسې اوازونه چې مونږ پورته کوو دنیا کې نور افغانان پورته کړ هغه نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې هغه هم داسې یو ګام پورته نه کړ داسې یو عمل یې ونه کړ چې دوی دې ته اړ باسي او دوی دې ته راضي کاندي چې د جنکو د پاره د تعلیم په برخه کې باید ډېر زیات کار شوی وی د دوی ملاتړ باید شوی وی او دوی وکولی شو چې خپل د لیسي برخه چې بیا بالاخره قط شو یو وقفره او بیا هغه نه وروسته پوهنتون ته اجازه ورکړو هغه یې بالاخره دړې وړې کړه هغه اجازه یې پرېښوده چې په هغه برخه کې هم دي دریځ لا پسې سخت شو هغه یې پرېنهښودل چې پوهنتون ووایي نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم و تعدی روان شو عملي شو خو مونږ غږونه پورته کړو نړۍ کې هر چا خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغلل د ملل متحد هغه معاونه آمنه محمد راغله خو زه نه پوهېږم چې وجه څه وو ولې او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یې وکړلې دا د مداخلې په عنوان نه بلکې دا یوه هیله ده تاسو وړاندیز کوو چې جنکۍ مکتبونو ته پرېږدئ همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بالاخره دوی په رنګا رنګ بهانو چې دا د شروع کېږي خو دا د څلورم کال چې دا پنځم کال چې دا شپږم نو بالاخره د دوی ژوند د دوی راتلونکي خو د میلیونونو جنکیو دغه راتلونکي مستقبل خراب شو در په در شو تباه او برباد شو نو دوی به کله دا کار کوي دغه د دوی د وادو سره خلکو بیخي حساسیت پیدا کړی دی هغوی بیخي ورته اطمینانه کوي پوهېدل کېږي چې دا وادي هسې بس وادي دي چې نتیجه نه لري هېڅکله به دا ورځ را نه شي نو دومره ناهیلي خپرول دومره خلکو ته یو امید یو ښه ډاډ هم خو ډاډ ورکول هم درته بې فایده ده دوی چې ډاډ هم ورکړ عملي نه کړ
ډیره زیاته مننه اغلی امیل اغلی افغان که د نجونو ملاتړ وشي په افغانستان کې هلته په افغانستان کې افغان پیغله افغان نجونې څومره د دې تمنایي لري چې په بیلابیل برخو کې د دې وځلېږي
یو ځل بیا سلامونه ستاسو بعضې اوریدونکو چې ګډون کړي غواړم دغه پاکلې خپل نظر ورکړم چې دا چې د امارات اسلامي ارخونه توضیح کرل. زه فکر نه کوم چې موږ دې د سړک جوړولو په هکله یا د پروژو په هکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي، خلک په د ثواب د تعلیم د تحصیل خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي، اواز یې نه اورېدل کېږي. دوی کار څونه زرق و برق جوړ کړي ځانو ته او په زری موټرانو په دې کې کښېني، د افغانستان د خلکو په رویه باندې تاثیر نسي کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم زموږ د نړیوالو څخه، د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانونو څخه، د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ باید حل کړو چې په یوویشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکړم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وتړم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د ښځې او د نارینه د پاره چې شروع دی، هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري، ډیر نواقص به په دې کې پیدا کړي. ولې زه توپک د فعلاً ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکړم، وی وام او کفر څنګه وام، نصارا څه وام. زه د بې سوادۍ پر څټ باید توپک کښېږدمه، زه دا نابوده کمه. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه یې د نړۍ فقر ته اړیستلی یم، او نن زه د تحصیل و د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید راواړوم. دا باید د باندې څخه یوسم. ماته ارزښت نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله، زما په ټولنه کې څه روان دي. تاسو که دلته دا یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسو فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې په هغه کې زوازې ماته توپک را زده کوي، وایي څوک څنګه ووا او د کفر سره څنګه مبارزه وکړه. و برادره، ته د کفر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پلاس سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه، چې وکولای سي په دغه چوکات کې ته خپل ښځه، خپل
نارینه
ټولنه ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. اغلې روفي، بالاخره د حل لاره څنګه ممکن کېدلی سي چې یوه حل لاره دې ورته پیدا شي؟ بالاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی، هغه پیغله جنې دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي، د ښځو د حقونو په برخه کې دوی کار وشي او د دوی حقونه دې تامین شي.
فلمره که باید افغانستان په افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري، او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هېواد ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تعصب ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې اگر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیې جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هېواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار، د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هېواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ، زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنې مسؤلیت که په لنډو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دې چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ؟
کله چې یو انجلۍ مکتب ته ځي د کورنۍ د خپله د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسونه تلی شي نه شي؟ آیا ټولنه د دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلۍ کار ته ځي یا یو انجلۍ مکتب ته ځي هغوی وهڅوي، او د همغه ټولنه کې چې یو انجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی.
روسیې کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي ثناثپۍ نه به واورو چې آیا هیله لري